د ډیو ټی یو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د افغانستان سره په پوله د پښتونخوا په کورمه کې د دوو فریقو ترمنځ وسلواله انخته کې وڅلوي کسان وجل شوی او لک تر لګ یو څلو او بیا نور جوړبل شوی. د زایم رستيال کمشنر تر مخه د تیر شپې راهسي دزبندی ده. بلوچستان کې احتجاجونه روان دي. د موبایل او انټرنیټ سرویس تړل شوی. د بلوچ یکجهتی کمیټي وایي په پلویانو یې امنیتي ادارو لخوا تشدد شوی او گوادر ته د تلو لارې نیولې شوی. د پاکستان او چین ترمنځ د تګ راتګ لوی لار باندې د تیرو شپږو ورځو راهسې د ګلګت ځایي کاروباریانو لخوا په دوی د ټیکس پر ځای کولو په ضد احتجاج روان دی او لار تړلې پرته ده. او په وینزویلا کې د انتخابي کمیسیون لخوا د صدر نیکولس مادورو په انتخابونو کې د ګټې د اعلان پر ضد ګرد ملک احتجاجي مظاهره شروع دي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه او ریمون سره اوسئ. سلام شه زه مشفا خومند او ایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نهه ورځ د کال 2024 رښتم جولای د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع کورمه کې د دوو فریقینو ترمنځ وسلوالو انخطو کې وڅلوي کسان وژل شوي او لک تر لګ یو څلو او بیا نور جوړبل دي. د کورمه مرستيال کمشنر وایي چې په سیمه کې دزبندي شوي او د تیر شپې راهسي یو ډز هم نه شوي. په دې اړه وروسته حال د ډیوه خبريال نن بیٹنی څخه په لوی پختونخوا خبرونه کې زمون همکار نصر الله خان خسته.
نصر الله صاحب د ایوی اونې خنړې انشته ورسته د ځلې انتظامیه وایي چې په دې کې د دواړو فریقانو ترمنز اوربن یا دزبندي شوي چې په خلای وایس اف امریکا ډیوټ د ځلې انتظامیه مشر جاوید محسود وکړو. هغه په دغه پیښه کې بیا د چلويشتو کسانو وژنه هم تایید کړه. او روختون چرواکو بیا وایس اف امریکا ډیوټ اول چې په دغه پیښه کې وڅ سلويش کسان وژل شوی یا مړی راړول شوی او نږدې یو سل و بیا ټپیان کسان راړول شوی چې په ګولۍ سره وشتل شوی دی. د هم ول چې په دې کې و شپږ کسان چې دي هغه د نور درملنې لپاره د صوبې مرکز پېښور ته وړل شوی دی چې هلته د علاج ترسره شي. ازمه تاسو وایئ چې دغه پېښه ورسته د هغې په 13 جولای په بشورا او ډنډرو ترمنځ پیل شوی و چې ویل کېږي چې دا د دې ترمنځ د ځمکې د جداد په سر باندې دغه شخړه رامنځته شوې ده سره او تر هغه ورسته بیا دغه فرقې ز بڼه خپل کړه چې پکشي دغه مرګ ژوبلې اړولې دي. خو د علاقې چې کوم ډي سي یا ډیسټریکټ کوآرډینیټر دی جاوید محسود هغه وایس اف امریکا دی واته ویل چې دی اور بند کړي درې نوی چکمه مورچی دی هغه خلکو سره خلک لري شوی دی او ورسره په دې کې امنیتی ځواکونه چې دی هغه په دغه مورچو کې چې دی پرځای کړل شوی دی او د هغوی چې بیګا د شپې نه په دې کې هیڅ قسمه دز نه دی شوی. او بل تر ته بیا ځای خلکو وایس اف امریکا دی واته ویل چې نن په ومه ورځ هم په علاقې کې انټرنیټ هم بند دی او ورسره د علاقې چکم تاګ تاګلار دی هغهم تړل شوی دی او د افغانستان سره بارډر هم بندي چې له هغه لامل په علاقې کې زیات خوراکي توکي او ورسره د دروګانو کمای یا نشټواله چې دی هغه هم رامنځته شوی چې د ځای خلکو ستونزې سیوا کړی دی. خو ډي سي چې کوم د ډیپټي کمشنر دی هغه بیا اول چې دغه علاقې کې به تقریبا تر سبا پورې معمول تر شي او د زیات کړ چې سپاشټ ټروکونو ته اجازه ورکړل شوی چې د خلکو بنیادی ضرورتونو سامان چې دی هغه ځله تراوړي او په ځیلا کې ټول بازارونه او مارکیټونه چې دی هغه پرانستل شوی او له سبا نه به سړکونه او لارې هم پرانستل شي.
څخه په دې اړه باندې وخت په وخت دغه شند مسلې مخه ترازی په کورم کې د دې مستقیل حل په اړه باندې حکومت یا دغل ته چکم امنیتی ادارې دی هغه تر اوسه پورې څه ویل نه دی.
په دغه پیښه باندې د سبي علا وزیر او گورنر هم خپل اندیشنه څرګند کړی دی او دوی ویلي چې دلته جیدات پر سر باندې غشړې رامنځته کیږي او پاګه کې بیا مرګوب له هم یو بل ته اوړي پسی او دوی چې تکړه شو دی مستقیل حل جدي هغه پکار دی. زمتا سوای چې په تیر یو کال کې دا دریم ځل دی چې دا غنښتې رامنځته کیږي چې پکښې ګړ مرجوب لا هم اوړي او تر افتو پر دې کې دزبندي هم دز هم روانې وي. په دې باندې ځای خلک په خپل هم پښتنې راپورته کوي او دا وایي چې دغه علاقې چې دلته اپریشنې شوي د هغه ورسره دغه علاقې هر قسم نه امني څخه پاک ګرځول شوي افغان سره بارډر هم بندې او پاګه ازغنتار لګول شوي په دغه غنښتې پر محل دغه وسلې لکم ځای څخه راوړل کیږي. بل طرف ته صوبایي حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی او دغه اختیار ورکړی چې جرګه کومه فیصله وکړي نو هغه به تبا قانوني حیثیت ترلاسه وي. نو ځای خلک دغه پوښتنې راپورته کوي چې حکومت فیصله کوي او په خپل بدل ته د دې ریډ دومره کمزور دي چې هغه فیصله بیا عملي کول نه شي چې له هغه له عمل عدالت د جزات پر سر باندې غشکړې بیا چې دی خنړې بڑا خپل کی او ودی کې بیا قبایل یا ځای خلک شدي یو بل ته پکې ګړه مرجوب لواړوي.
صحیح په جنوبی اضلاع کې د پښتونخوا بیا قبایلی ضلعو کې وخت په وخت باندې دغه شانت حالات هم وي. عام خلک سوي امنیتی حالات دغلته دي سه
سمایز خلک زیات اندیشمن او پریشان دي. وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهره هم کوي او د امنیت پر خلاف او په علاقې کې د امنیت د ټینګو غوښتنه کوي. نن هم تازه رپورټونه دا وایي چې د ټانک او ډیر اسپل خان ترمنز دلته د اس ار اس پی چې کوم امرسندوی اداره ده د هغې په ګاډي برندز شوی خو ګاډي بلټ پروف او په دې کې چې کوم ناس کسانو هغه بچ شوی دي. خو بل طرف ته بیا د علاقې خلک په دې اندېښنې راپورته کړي چې دغه اداره چې په علاقې کې خلکو خرچګړې د پاره کار کوي او داسې قسم خلک هم محفوظ نه دي او په هغه باندې هم داسې برګونه ترسره کیږي. نو دې په وجه باندې خلکو کې زیاته پریشانی ده. بل طرف ته دغه امنیت ختمول د پاره د پاکستان پوز بیا بیا دا وی کوي پرنه هم ویلی وو چې په ډیر اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ممندو کې 15 وسلوال وژلي تر دې ورځ وړاندې پټنګ ضلع کې د 4 وسلوال د وژلو دعوه کړي. خو سیمایز خلک وایي چې د 13 کالو سره دغه امنیت سره مخامخ دي. پوزي عملیات هم دوام لري او دغه علاقې تر اوسه پورې قراري نه مومي.
ډیر زیاته مننه کوم د بیټنی صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو جوه مننه.
مهرباني.
قدرمنډ اردوونکو څنګه چې تاسو د نړی بیٹنی څخه واردل چې حکومتي چارواکي وایي د کورمه په دغه جګړه کې تر دې وخت پورې وڅل وخت پورې کسان وجل شوی او یو سل او و او یا نور جوړبل دي بلکې دغه هم زیات دي. تیر کال هم په دغه علاقه کې دا ډول جګړه شوی و او بیا د یو کال لپاره سیز فایر یا دزبندي وشو. خو وخت په وخت ولې دغه سیمه کې داسې شخړه مخې ته راځي او د دې وجوهات څه دي؟ د دې قسم شخړو خاتمه لپاره څه کول پکار دي؟ د پیښور په هنتون د شخړو حواری او په امن تحقیق مطالعه ادارې ډایریکټر ډاکټر جمیل احمد په دې اړه باندې د وایس اف امریکا د خبريال سادیا قاسم شاه او هاشم علي سره خبرې تری کړې.
قربي ایشو د نور قبایلی ازلاونه لګ مختلف ته چې نور قبایلی ضلعو کې د ریاست کمبریټ دی ریاست دا غنی یا انت چې کم زمونږ ملټری اسټابلیشمنت دی هغه دا غنی چې کم د خاندانونو په بنیاد د زمکو تقسیم یا چې کم د وسایلو باندې اختیار او اوس د مرجر نه بعد دا اختیار د دغه قبایلو نه دی پاتې او دا د ریاست پاکستان په کار دی. په نورو قبایلی ضلعو کې دا یو میجر وجه ده د کانفلیکټ. د کورمه مسله په دې جدا ده چې کورمه کې یو طرف نه ریاست دای په قبایلی نظام باندې حملاور دي نو بل لړختا مذهبي کم سیکټریزم دي هغه هم په مغه زور او شور سره دی باندې په حاوی دي او دا خپل هغه اصل سوخ سیوا کول غواړي او دا دوانه عملیات چې دي دا بیا د خپل سترنت غسو د پاره د قبایلی نظام نه اختیار اخلي لګي. مثال په تور کتا سودا موجوده واقعې د کور مې وګوري یا دا یو تسلسل دی د ډیرو واقعاتو. نو دا یو کلی دی چې په دې کې تقریبا اتل سنواله دوی شکورې ټوټل سنی فیملیز وسیږي او د دې اطراف درېو طرف ته اهل تشیدي او صحیح وي چې دا یو سټریټیجیک لوکیشن دی او د دې قبایلی غیره نسلی داول ریجی د دې جنگل دا زمونږ دی او سنیان وی جدا زمونږ دی. خدا د سنی او د تشی مثلا د دوو خاندانونو یا د دوو قبیلو یا د لینیجز ایشو ده. خو چونکه د لینیجز بیا په مذهبي طبقاتو کې هم تقسیم دي نو بیا چې کله دي د خپل ری انفورسمنت کوي نو ال تشی تا رینفورسمنت د نورو علاقو نه اله تشی امداد راځي او سنیان چې کله خپل د دغه کلی هله پورې خبره کوم سلف ډیفنس کین نو هغه چون کې ماینورټی دي هغه بارډر ریجن باندې نه ایت اکراس بارډر به اهل سنت په نوم باندې کم امارت اسلامي دا یا ٹی ٹی پی دا دغه امداد راځي. اوس دغه دوانو صورتو باندې چې کم امداد را روان دي ریاست په دې باندې خاموشي دا مجرمانه غفلت ته ځکه چې د یو مقامی د زمکه د تنازع لپاره زما پټوار نظام ما اوسه پورې لاګو نه کړې خو ما هغه ته عدالتي نظام تر اوسه پورې ور نه کړې شو او هغه سره سره بیا زه دغه لار هم نه نیسم چې مقامی جګړې ته د بار نه خلک راشي او دینه دی اوریجنل کانفلیکټ جوړ کی. نو دا یو بنیادی دی وخت کې د دې یو ایشو ده
حکومت څه قسمه تاسو به مشوره ورکوي دی او په هان ته حیثیت چې د کورمې دا پیچیده مسله څنګه حل کړئ شي د دې لپاره چې کې دې شي او څه کول پکار دي
ورېږي د دغه ځای د مسله حل کولو لپاره یو خو عام فهم خبري وی چې زه د یو بل نوار مو پاغي او تجزیه کوم یا د خپل تیر تاریخ بیک گراوند په تناظر کې خبر وکم یو د چتا ته عملاً فیل تا یعنی هغه علاقې ته رسائی ملو شي تل تلار شي د دوه فریقین واوري بیا د هغه فریقین ومنس کې چې کم مسالیتکار دي هغه کې نه او د دې ټول ډاینامکس د ځان خبر کې تاسو ګوري د هر جګړه چې هر اپیسود په کورمه کې شوی دی نو دا غي ټریکل بیا ډاون افیکټ شوی دی په نورو علاقو کې نورې دښمنه جوړې شوې دي نو ریاست لا په داسې حالاتو کې یو خو چې کوم د دې فیلډ ماهرین دي د دې طالب علمان دي هغه تر رسائی علاقې ته خلکو ته او ډیټا ته یعنی چې کوم معلومات دي سره د فیلډ اپریشنز ناراضي هغه ته پکار ده دویم ور سره د دې چې کوم لند د زمکې چې کوم مسلې دي د پټوار مسلې د زمکو سټلمنټ دي د زمیداری زمکا نزیاته زنګلونه چې کوم زمونږ چراغا دي ایشو په چراغا باندې زیاته ځکه چې هغه قابلیت تقسیم ده ولا تقسیم شي ویني د قومونو په داول لري یعنی انفرادي چرته چې انفرادي زمکا دغه ایشو نشته د قومي جیران مسله ده نو دغه حل کول غواړي ور سره ریاست له فوري تور لا پکار دي چې کوم اله تشیت د بارنه مدد را روان دي او کو سنیانو د بارنه مدد را روان دي دا فورن ودري ځکه چې د دې سره د ریاست بدنامین کیږي او چې پر ریاست د خلکو اعتماد کمیږي نو دا غي زیات بیا زور خپل خلکو مدد توی او بیا نور خلک راضي او کوم چې بیا قبایلی خلک دغه یو دي سره دا جنگ زیاتیږي
ډاکټر جمیل احمد سیب د وایس اف امریکا دی ولا وخت را کولو مو سره خبرې کولو ډیره مهرباني ستاسو
ډیره مهرباني خوشاله اوسئ
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه تاسو دی وخت نیخ بنیغه د واشنگتن ڈی سی نوري تاسو د کورمه په پیخه باندې تازه حال او د هغه ورستو چړنه واوري دا د ډاکټر جمیل احمد څخه هو سازو د بل مهم خبر په لوتا چې دا وخت په بلوچستان کې احتجاجونه روان دي په گوادر کې موبایل او انټرنیټ نن هم تړل شوی وو په دغه سیمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړو تور پوری کړی دی چې د پرلط په برخوالو باندې امنیتی ځواکونو تشدد کړی دی او گوادر ته د دوی د قافلو د تګ لارې نیول شوې دي او د بلوچستان په زیاتره سیمو کې نن د کاربندیز اعلان وو او دغه کاربندیز د اعلان سره سم د سوبې زیاتره لوی وړو خارونو کې کاربندیز وو تر دې چې کوټه کې هم نن مکمل کاربندیز وو د غلطه کې وکیلانو لخوا هم خپل کارونه تړل شوی وو یاد دی وی چې په دغه سیمه کې د بيدرکۍ پر ضد باندې هم احتجاجي مظاهره د کلونو راهسه روان دي او د دغه خلکو غوښتنه په دغه خپل سیمه کې د امنیت ته د بيدرکۍ پر ضد د یاد بيدرکۍ خلکو درک لګول دي او وسایلو دغه سوبې چې کومه برخه ده د خلکو دغه وغوښتنې کیږي په دې دړي خبريال حمید سمسور د کوټې نن نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي
بلوچ چې کمیټې او د مدني ټولنې په اعلان په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی او د ایکوټ و مخته پر سرینه چوک باندې احتجاج روان دی بلوچ اکجهتی کمیټې وی چې پولیسو په کوټه کې د دوی یو سل شل په اعلان د یو سل څلور سل وشتن ماده لاندې نیولې دي
ګوادر څخه هیڅ ډول حال ناراضي انټرنیټ او نت ورک تړلې دي دا سي تاثیر پیدا کړی چې وسبه بلوچستانو ګوادر ته د داخلي لپاره د ویزا
ضرورت پڑے گی گوادر داخل ہونے میں.
دلتا په کوټه کې په څلارم ورځ هم د احتجاجونو د ویری لسوبه د ریډ زون شاوخوا ټولې داخلي لارې د عامه خلکو د تګ راتګ لپاره تړل شوې دي. په گوادر او په مستون کې د بلوچ اقتصادي کمیټې د پرلت له کبله د انتظامی چارواکو لخوا د گوادر ټولې داخلي او خارجي لارې تړل شوې دي. د مکران کوستل ایوی په شمول لوی لارې ټولې بندې دي. د کوټه کراچي پر لوی لار 40 کیلومتر لري له مستون زخه کم کافله چې گوادر ته لکوټ زخه روانه و هلته پولیسو او امنیتی عسکرو را ګرځولې ده.
گوادر کی صورتحال انتہائی خراب ہے.
د گوادر وضع ډیره خراب ده. د رابطي نظام مکوش دی، لارې تړل شوې دي، انتظامی وای و سم پر لټ روان دي، څلور تنه وجل شوي، یو امنیتی عسکر، درې نور کسان دي، ډیر ټپیان دي. ټول زیاته ذمہواری په بلوچستان حکومت باندې ده. د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره سنجیدګي،
حکومت کی طرف سے مذاکرات کی کوئی سنجیدگی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے.
د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت د والی رتبه مامور لخوا وویل سو چې په گوادر ښار کې میرین ډرایو باندې نن هم پرلت روان دی. د ده په خبره چې کارجن مزارچانو د بینډار دوتر او نور ودانۍ ته زیان هم اړولی دی. د کورونو چارو وزارت د بلوچ اقتصادي کمیټې مشران صبغت الله شاه، سیمی دین محمد بلوچ او د سبیه بلوچ د نیولو خبرې رات کړي. دا خبره مانی چې پولیسو د نېشنل پارټي سیمایز مشر اشرف حسین نیولی دی. د کورونو چارو علي رتبه مامور وویل چې د وزیر اعلی لخوا و دوی ته ویل شوی دی چې د شوزو په ضد به هیڅ ډول کاروایی نه کوي. خو په دې اړوند باندې له بلوچ اقتصادي کمیټې سره په گوادر کې تماس نه ونیول سو، ولی چې هلته انټرنیټ ټلیفون نشته. خو د مځکني لاین له لوري بیا حکومتي چارواکو ځواب نه وایي. بلوچ اقتصادي کمیټې تیر ورځ په خارسوي بیان کې ویلي وو چې امنیتي عسکرو پر پرلت باندې یو بل برید وکړي. تورې ولګوي چې د دوی غونډه له څلورو خوا څخه په خپله ولکه کې واخیستله. ډزې وکړې، یو شمېر کسان یې ټپیان سول او په سوونو یې ونیول. داوایه کړې چې د ټپیانو د وړلو لپاره وي امبولانسونو ته لاره نه ورکوله. تیر شپه ډاکټر مارنګ بلوچ داوه کړې وه چې د دوی زر کسان نیول شوي دي. د پوځ خبري څانګې ISPR ویلي چې تیره ورځ د مظاهرچانو د تشدد له سببه د ملیشه قواو یو وژل شوی او شپاړس ټپیانو. د بلوچستان وزیر اعلی تیره ورځ واسمبلۍ ته په خپله وینا کې وویل چې ودې ته پر امن غونډه وایي، بیا دا عسکر ولی ووژل شو. د کورونو چار وزارت ویل چې پرلت کوونکو یو عسکر ونیوي، داغه د راخوش کېدو لپاره یې کاروایی وکړله. بلوچ اقتصادي کمیټې د نیول سوي کس اعترافي ویډیو خوره کړله. د دوی له خولې چې د خفیه ادارو چې د کمیټې د قتل لپاره راستولی وو، خو د کورونو چارو د وزارت د عالي رتبه مامور لخوا بیا دغه تور رد کړل سو. تیر شپه ډاکټر مارنګ بلوچ په خپله وینا کې ویلي وو چې تر څو پورې ټولې قافلې گوادر ته نوي را رسېدلې، تر هغه پورې به پرلت روان وي. دوی ویل چې گوادر زموږ ټاټوبی دی، چې کوم حیوانات او کومې کمپنیانې دلته سرمایه‌کاری کوي بلوچ هغه دشمن ګڼي. د دې په خبره چې ټوله نړۍ ته ویلي دا د دې ځای د ځایي بلوچانو دي او ریکارډک هم د هغو بلوچانو دي چې په لوڅ پښو ګرځي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ګلګل بلتستان د کاروباریانو لخوا هم د تیر شپه ګورز وره سي احتجاج روان دي او د چین سره دغلت کې د سست په نوم چې کوم اوچ بندر دي، نو د هغوی لخوا چین سره لار هم تړل شوې ده. او د سست کاروباری اتحادیه مشرانو ویلي دي چې غوښتنه یو نه منل شوې، نو دوی بخپل احتجاج د سی پی اک تر لوی لارې پورې وغځي. د دې ترڅنګ باجوړ کې د نن چې کوم په سیمه کې د امن لپاره احتجاج شوی، دغه حاله خستو لپاره د سکایپ د لارې د ډیوا خبريال احسان احمد خان د وخت موږ سره په تماس دی او تر کله کو احسان احمد خان ستړي مشه.
ډیر مننه.
احسان احمد خان په ګلګت بلتستان سست په نوم چې دغلته کې اوچ بندر دی، د هغې د کاروباریانو لخوا چې کوم احتجاج د تیر شپږ ورځو راهیسې روان دی، د دې وروستي حال څه دی؟
ا ايش فاکسه دا ستاسو دغه احتجاج د تیر شپه او ورځ روان دي.
په سوس کوم چې پوله ده یا چې وچ بندر ده په دغه ځای کې لیدل کیږي چې په درزنونو باندې هغه ټرکونه لوی ګاډي کنټینرې هغه ولاړ لیدل کیږي او دغه احتجاج د کاروباری کوم اتحادی دی چې په دې کې د ګلګت بلتستان چیمبر اف کامرس بیا د کوم چې د خزینه چیمبر اف کامرس ته د ګلګت بلتستان او د دې سره سره بیا د کوم ورکوټي اتحادی دی د کاروباری خلکو دغه ټول په دغه ځای کې په سلګونو په شمیره کې زرګونو په شمیره کې هغه لیدل کیږي دغه پرلتې وهلې دی او دغه احتجاج نن هم په شپږمه ورځ روان و. د دې غوښتنه ده د پاکستان د مالیې چې په موافقي اداره ده چې اف بی آر ورته ویل کیږي دي نوي کوم ټیکسونه اضافي ټیکسونه لګولي دي چې په دې کې سیلز ټیکس، انکم ټیکس او دغه شان نور ټیکسونه دي. دا یوازې په ګلګت بلتستان یا په سوست کې دغه چې کوم د چین نه سامانونه راوړل کیږي په د دې لپاره نه دي بلکې په تورخم یا د چمن یا د تختان د چین د ایران سره چې تړلې کوم پوله ده په دغه ټولو پولو باندې چې کوم سامانونه تجارت دی په دغې باندې ټکسونه پر ځای کړل شوي دي. خو دوی وایي دغه تاجران وایي چې ګلګت بلتستان چې یو لنجمنه سیمه ده او دغه سیمه کې بیا هغه اسانتیاوی هم نشته یا دې ته هغه واک یا اختیار د پاکستان په قومي سملای کې د دې برخه هم نشته په سنټ کې هم نشته. نو دوی وایي چې دغه ټیکسونه کوم که په نورو په تورخم چمن او یا په نورو پولو باندې په تجارت باندې هغه پر ځای کړل شوي دي په دې ځای کې دا نه ده پکار. دوی بیا دغه غوښتنې سره سره دا هم وایي چې دلته پکار دا چې دوی د پاکستان د حکومت نه غواړي چې نور ورته اسانتیاوي ورکړي خو په ځای د دې چې دوی دغلته دا ټیکسونه ولګول دا دوی ناجایزه ګڼي. په دې اکله باندې زه به تاسو ته دا هم وایم چې د ګلګت بلتستان او کوم د تاجرانو اتحادیه ده د اپریل میاشتې وروسته چې په دغه ځای کې د چین څخه کوم تجارت کیږي کوم سامانونه راوړل کیږي دغه د پاکستان د وفاقي ادارې پی آر لخوا د ټیکسونو دغه چې کوم نفاذ و د دې وروسته دوی دغه نه دی منلې او بیا یې د ګلګت بلتستان کوم ځایي اسمبلی ده چې قانون ساز اسمبلی ورته ویل کیږي په هغې کې یو قرارداد هم منظور کړی چې ویلي وو دغه ټیکسونه چې دي دغه دې نه پر ځای کوي په دې ځای کې. خو ورسره بیا د نن لس ورځې وړاندې د شلمې جولای کوم د چیف کورټ یعنی د ګلګت بلتستان د ټولو ستره چې کوم عدالتي اداره ده د هغې لخوا هم یو امر هغه وشو چې دغه ټیکس کومه پریکړه د پاکستان حکومت کړې ده دا دې بیرته واخلي. دغه احتجاج کوونکي چې په سوست کې وچ بندر سره دي ناستې دي بیا هلته کې د پاکستان د کسټم یا د اف بی آر چې کوم دفترونه دي د دې په وینا باندې چې هغې ته هم دغه تړلې دي او بیا ورسره لیدل کیږي چې په درزنونو باندې په دغه ځای کې ټرکونه ولاړ دي دغه ټرکونه د سامانونو ډک دي. او دا به زه هم وایم چې په د سوست کوم وچ بندر دی دې ته د چین لخوا زیاتره سامانونه راوړل کیږي او د دې خوا بیا ډیر کم وي یعنی 98% کوم سامانونه دي تجارتي هغه د چین نه راوړل کیږي د دې خوا نه یوازې 2% پورې هغه وړل
کیږي. احسان احمد خان ډیرو بخې د احتجاج خبره راغله نو د باجوړ سیمه خلکو هم نن احتجاج کړی دی کدا هغه احتجاج حال زمونږ اوریدونکو تور کوي
اشفاق صاحب بالکل په باجوړ کې دغه احتجاج نن شوه دی او په دغه احتجاج کې د باجوړ ځای چې کوم تامي مشران دي کوم سیاسي خلک دي کوم د مدني ټولنې فعالان دي دغه ټول موجود وو په شریکه باندې او بیا په دغه احتجاج کې کوم ګډونوال دي دوی غوښتنه کولې چې دغه احتجاج وی د امن د پاره کړی دی، دغه پاسون چې دی ولسی پاسون د دې مقصد دا دی چې په سیمه کې د امن د پاره ریاست خپل رول ولوبوي، او بیا یې دا هم غوښتنه کوله کوم چې امنیت د څو ورځې وړاندې یعنی د جون په میاشت کې اعلان شوی دی، یا د پاکستان وزیر اعظم د هغې منظوري ورکړې ده د ازمه استحکام په نوم باندې، د هغې پر ضد دی هم شعارونه پورته کړل، او دا یې ویل چې دغه کوم د دې نه وړاندې هم کوم امنیت شوي دي دی په دې سیمه کې قلاره نه دی راوړی، بلکې دلته کې د خلکو کړونه یا د خلکو ژوند چې دی دا نور هم د ستونزو سره مخ کړی دی. د دې سره سره بیا دی دغلته د باجوړ سره لګېدلې چې کوم درې کوم لارې وي پوله باندې د افغانستان سره، چې په دې به تجارت کېده، دی دا هم دا غوښتنه وکړه چې دغه پولې دی هم پرانستل شي، دغه لارې د پرانستل شي، او کوم تجارت دی چې دغه به وړاندې کېده خو د تیرو څو کلونو دغه تړل شوی دی، دغه لارې تړل شوي دي دا د پرانستل شي، او بیا دا هم ویل چې دغه د ریاست ذمواري ده چې په سیمه کې د امن راوستو دپاره دوی د افغانستان او د یعنی د دې په وینا باندې دا د ریاستونو لخوا دغه هر څه روان دي، او ولس په دې کې بې ځایه دا د ستونزو سره مخ کېږي. دوی ویل چې ریاست دې د دغه ډول پالیسیانو یا د تګلارې څخه په شا شي، او باجوړ خلک کوم چې د ډیر وخت نه دغه قسمه حالات سره مخ دي، دوی نور نه غواړي چې دغه قسمه کوم تګلارې دي دا دې جاری وساتل شي.
ډیر مننه احسان احمد خان ستاسي.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوري ساته په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salimiri sata ledi vasarose.
د پښتونخوا په سواد سیمه کې د پولیسو په دوه څوکیو باندې نامعلومه وسلوالو لخوا د برید په ضد بریکوټ کې امن مارچ وشو، او دوی وایي چې په سواد کې هیڅ قسمه ترخګري نه مني، او کوم ځای کې چې د بدمنې پیښه کیږي اولس به د احتجاج لپاره سړکونو ته راوځي. د ډیوه خبریال فیض ظفر د دغې نور تفصیل په خپل راپور کې وایي.
په بریکوټ بازار کې د سوات اولسي باسون لاړخه په دې مارچ کې یو شوینر تنانو ګډون کړی و چې ځوانانو سره پکې سپینګیری هم شریک وو، او ډېرو تنانو خپل بچي هم دې مارچ لا راویستي وو.
د سوات ګیټ وے چې کوم چک پوسټ دی د هغې په پولیسو باندې حمله وشوه چې په هغې کې پولیسو هم زخمیان شو، یو د پولي ورکرام وکړه چې کوم دی هغه هم زخمیان شو. زموږ خو د تېرې یوې مودې نه دې اولس ته دا خبره کوو په ډاګې ورته کوو چې بیا را باندې د ترهګرۍ او د بدمنۍ هغه ورېځې راخورېږي په ټول سواد باندې، په ټول ملکن ډیویژن باندې، بلکې په دې ټول پښتون بیلټ باندې، او د هغې لپاره موږ وخت په وخت باندې دلته مظاهرې هم کړې دي. هو دا وایو چې موږ کمزور یو، وس به یو نه رسې، خو دغه وس یو رسې چې د خولې خبره به کوو، د ولس پر اوباسو دې روډونو ته، دې سرکونو ته، او د ځان د خلاصي خبره به کوو.
مارچ ته وای ډاکونګو وی چې په کال 2006 کې د سواد خلک نه خبر وو چې ترهګري پیراويسته شو، خو اوس د سواد بچي بچي خبر دي، او د سواد اولس با د خپل پولیسو سره اوګا په اوګا ولاړ وي، او خپل سیم با په هیڅ حال بدمنۍ ته نه پرېږدي.
امن او زیات ضروری پدې دی، لکه دا د پورتو پاکستان سوزلند دی، دنیا کې یادیږي چې سوزلند خپل خار دی، نو دغه شان څنګه سواد چې دی دا مې ډېر خپل او دا خار دی دا ضلع ده، لیاز دې کې سل په سله امن پکار دی، هر قسم لا امن چې یار دلته موجود دي، او کوم دا ترهګر یا دا نور خلک چې کوم راغلي دي دغه دي دا د دې نه لاړ شي، او دلته کې څنګه دا کم
25 لاکھ آبادی چې دا پوره منشینو دا یو بهترین مثال دی دنیا لپاره.
ته اورز نه معلوم او سوالو دلندایکی ډیپو چک پوسټ باندې بریټ کړو چې د دو پولیس سره پګي سلور ته نن جوبل شو بیو. او بیا تیر شپه د سیدو شهر په علاقه کوپلای کې د پولیسو په چوکۍ بریټ شو چې هیڅ ځاني او مالی زیان پګي نه وشه.
په دې کې څومره پورې زمونږه انفارمیشن دی دا فائرنگ چې د حکومت دا ایلیمنٹس دی اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس دا پدې کې انوالو دي او کوکړې والے تاسو څنګه وې دا بل ورس پدې باندې فائر راغلو زمونږ چې کومه پولیس آفیسرز دی هغه ټیک ټاک جوابي کاروایی کړې ده او هغه په نیکسټ باندې هم دی ورسره چې کومه ایریاز دی پدې کې مونږه خپ پراپر سرچ وکړو اوس مونږ کسان پکې لګیې دي او امید لرو چې انشاءالله دا کسان به معلوم شو دی
د سوات ولسی پاسون غړو زیاته کړه چې مونږ نو په خپل خاوره هیڅ قسم جنگ ته تیار نه یو او دوی فیصله کړې ده چې کوم ځای کې د بدامنۍ پیښه کیږي نو هغه تحصیل کې به خلک احتجاج لا راوځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
که څه هم د پاکستان حکومت د بدامنۍ او وسلوالو د مخنیوي په غرض د ازم استحکام عملیاتو کولو پریکړه کړې خو سیډونکو وایي چې ځنې داسې چیلنجونه شته چې د حکومت لخوا ورته توجه نه ده شوې چې یو پکې د هغه وسلوالو بحالي او روزنه ده چې د عادي ژوند کولو په خاطر تاوتریخوالي او وسلې پریښودو ته آماده شوي وو. دوی وایي چې د وسلوالو بیا بحالۍ لپاره حکومت لا خوا تر دې دمه څه منظم پلان مخته نه دی راغلی کوم چې د تلپاتې امن لپاره ډیر مهم دی. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
په بریکوټ بازار کې د سوات اولسي باسون لاړه په دې مارچ کې یو شوینر تنانو ګډون کړی و چې ځوانانو سره په کې سپینګیری هم شریک وو او ډېرو تنانو خپل بچي هم دې مارچ لا راویستي وو.
د سوات ګیټ وی چې کوم چک پوسټ دی د هغې په پولیسو باندې حمله وشوه چې په هغې کې پولیس
قدر مردونکو ډېر په بخښنه دغه راپور د فیض ظفر د دغې وړاندې تاسې وکاته او اوس چې کوم دی نو د دیوا خبریال رابیا پیر چې د اسلام آباد نه کوم راپور را لېږلې په دغې باندې به تفصیل تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی ویلي دي چې افغانستان هر کله د پاکستان په ضد د پراکسی په توګه کارول شوی او دغه معامله اوس هم دی وایي چې دوام لري. څېړونکي وایي پاکستان او افغانستان ته په ګډه خپلې معاملې خکول وي او دا د ولسو په کچا د اړیکو خکولو څخه ممکنه کیدای شي. د اسلام آباد نه د ډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل وایي.
د سیمایز مطالعاتو انسټیټیوټ آی آر ایس کې د بیلل سیوی جنگ ولې طالبان بیا په افغانستان کې د بریا ادا کول لپاره راپورته سوي په عنوان د کتاب د پرانستی د دستور سره وینا کې د پاکستان د افغانستان لپاره ځانګړي استازي آصف تورانی ویل د افغانستان د لوی طاقتونو روس، چین او امریکا د جنگ څخه تر ټولو زیات سیه د سیمې خلکو ته رسیدلې. هندوستان افغانستان هر کله پر پاکستان د فشار اچول لپاره د پراکسی په توګه کارولې.
دغه معاملات تر اوسه نه ده ختمه شوې ولی چې هندوستان اوس هم د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون خوخونکو مالی مرسته کوي چې مقصد یې پاک چین اقتصادي راهداري ته ځان رسول دي.
افغان چارواکو وخت نا وخت دا خبره رد کړي چې ګونې هند یا بل کوم ملک د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمال کړي ده. د افغانستان د تیرو حکومتونو په وخت کې افغان چارواکو دا هم په تکرار ویلي وو چې پاکستان همیش د افغان ریاست ضد ډلې د خپلو پراکسي ډلو په توګه کارولی او افغانستان کې د جګړو ور تود ساتلی، خو پاکستان تور لګوي چې د ټي ټي پی لاړخه کېدونکي ورستنی بریدونه هم د افغانستان له خاورې سکیږي. پاکستان دا معامله څو ځله د افغان طالبانو حکومت سره هم را برسېره کړې.
بدقسمتی سره موږ پاکستان او افغانستان مینځ کې موږ تاریخ نه سبق نه دی اخیستی. موږ او افغانستان اړیکې همیشه مسائل نه ډکې پاتې شوي، کله موږ هغې باندې اعتبار نه کوو، کله هغې موږ باندې اعتبار نه کوي. افغانستان کې کامنیت نه وي ټولو نه زیات نقصان پاکستان ته راسي، پاکستان کې کامنیت نه وي هغه نقصان به افغانستان ته راسي. دې لپاره مهم دغه ده چې موږ ولس ولا خپل کې تعلقات، مشران ولا خپل کې تعلقات، سیاستدان ولا خپل کې تعلقات، عسکري تعلقات، خدا به کیږي کله دا به اله کیږي چې موږ یو بل سره کینو
ویل. په افغانستان کې سوله د امریکا له وتلو وروسته لا هم یوه ننګونه ده چې د سیمې امنیت په ځانګړې توګه د پاکستان امنیت اغیزمن کوي.
افغانستان کې به حالات او خاص طور ټي ټي پی یا د کمپنسیشن چې پاکستان خلاف استعمالېږي دې باندې به کنټرول شي، هغه کې زیاتوالی راغلی. یوه بل د دوی د توقع وه چې هلته کې به دوی ته سپیس ملو شي کابل کې نور، یا چې د دوی کوم مخالفین دي کېدی شي هغه اوټ شي، خو هغه سم ونه شي.
د ملګرو ملتونو د یو ورستنی رپورټ له مخې کلدم طریقه طالبان پاکستان ټي ټي پی په افغانستان کې تر ټولو لویه تراګره ډله ګرځېدلې، چې د پاکستانی چارواکو په وینا د افغان طالبانو واکمنان یې ملاتړ کوي. پاکستان دا ویل لري چې ټي ټي پی له افغانستان څخه په پاکستان کې تراګریز فعالیتونه کوي او په هغو کې افغانان کاروي. افغان طالبان وای پاکستان دی د خپلې کورنۍ تراګری مخنیوي په خپل وکیم او په نورو دی تور نه پوره کوي، ځکه چې د افغانستان خاوره دوی د چا خلاف استعمال ته نه ور کوي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټیل سیٹلائٹ په ٹی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټیل سیٹلائٹ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلیویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
رازو بیرته د عبدالرزاق راپور په لوتا ک چې هم د پاکستان حکومت د بدامنې او وسلوالو د مخنیوي لپاره د ازم استحکام عملیاتو کولو پریکړه کړې ده، خو سیلون کې وایي چې ځنې داسې چیلنجونه شته چې د حکومت لخوا ورته توجه نه ده شوې او یو پکې د هغه وسلوالو بحالی او روزنه ده چې د عادي جون کولو په خاطر تاوتریخوالي او وسلې پریښودو ته آماده شي. دوی وایي چې د وسلوالو بیا بحالۍ لپاره حکومت له یو خواته تر دې دمه څه پلان مخته نه دی راغلی کوم چې د تلپاتې امن لپاره ډیر مهم دی. راځي چې تفصیل د عبدالرزاق په دغه راپور کې واورو.
د امنیتی چارو سیړونکو وایي د پاکستان حکومت د پاره به د هغه وسلوالو بیا بحالي او روزنه یو لوی چیلنج دی، څوک چې تاوتریخواله پریږدي او عادي ژوند کولو ته آماده شي. دی وای حکومت د ازمه استحکام اپریشن کولو پریکړه کړې، خو د وسلوالو او د هغې د کورونو د بیا بحالۍ د پاره څه قسم پلان یې په نظر ناراضي.
آیا حکومت سره د اکثر پلان شته که فرض کا سو وسلوال یا وسلوال ډلې هغې راشو پاکستان ته او حکومت ته تسلیم شي، نو آیا واپس عادي ژوند تر اوسه د فردي سرسده چې منصوبه لري دا څه پروژه په نظر ناراضي؟ هغه د سپاس په وخت کې کوم په ملکان کې وا یا په پیښور کې داسې مرکزونه وو یا په کانجو کې وو، هغه هم په هغه ځای باندې تر اوسه پورې دا نشته چې څومره خلک په هغه کې ځایېږي، آیا هغه پروګرام لپاره څه سوچ دی؟
پروستو کې د بنو د امن جرګې غوښتنه کړې وا چې په سیمه کې د خو او بدو طالبانو په ضد ګامونه واغستل شي او د دوی دفترونه او غشتونه دي ختم کړي شي. د جولای په 15مه د اپیکس کمیټې غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور پولیسو ته حکم وکړو چې په ټوله صوبه کې د بي توپیر کاروایی وکړي. که څوک هم وسلوال تن لیدل کېږي هغه دی ونیسي، په ضد قانوني کاروایی وکړي، او دا چې غیر سرکاري وسلوالو ډلو دفترونه اډي یا تالاشي کول غیر قانوني دي. سیلون کې وای د وسلوالو بیا بهاله او د هغې په سخت د ریزه سوچ کې بدلون راوستلو په لړ کې اقدامات کول د پاره مهم دي چې د پارلیمان په ګډون ټول فریقین په اعتماد کې واغستل شي.
ټولونه لوی فریق سکوم دا په دوه وخت آده فاټا خلق دي زم شو دا فاټا چې کوم کورونه ته بشوي هغه سرا سرا ریاست تا هغه سرا سرا سکوم دي بیا هغه ټولنیز زمون د ژوند هغه ذمہ داران سیول سوسایټیز دي چې هغه هم اختیار پدې کې شامل شي او بیا فورم عام فورم نه دا د پارلیمان د لاندې د دې یو حل پکار دا.
د امنیتی چارو سیړونکو وای په تیر وختونو کې د بهاله او روزنې مرکزونو څخه فارغ شوی اکثره خلک روستو بیا د وسلوالو ډلو سره شامل شوی وو چې لوی علت یې په عادي ژوند کې معاشي ستونزې او زړه نه لګیدل وو.
د دې اثرات چې کوم دي دا په راتلونکو وخت کې هم وي ځکه چې څخه خلک دا چې وي چې هغه وسله ورځي نو هغه د پرلمبې ضمانت ته ژوند دي، د هغه نه علاوه د روزګار دي او عادي ژوند. زما په خیال باندې داسې نه پاز مستحکم کې دا سشته او از مستحکم په خپل باندې ټوټل یو کنفیوژن نه په دې وجه باندې په سیاسي کچ باندې او دغه شان په نور دغه باندې د هغه مخالفت کیږي.
که څه هم په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو کرشمیري ندی معلومي، خو عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام د وسلوالو شمیره سلوي غزر تکراري. ملګرو ملتونو روانه میاشت په خپل یو ریپورت کې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې تر ټولو لوی وسلواله ډله ګرځولې و. د ریپورت تر مخه د پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د شپږ زرو نه تر شپږ نیم زرو پورې جنگیالي موجود دي. خروستو بیا افغان طالبانو د ملګرو ملتونو دغه رپورت رد کړو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوري ساتا لډي وسره اوسه.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم شاه بشیر شریف د درجه بندۍ د نړیواله ایجنسی فچ لخوا د هیواد د کریډیټ ریټینګ حکول او ورسره د سٹیټ بانک د لوري د سود په شرکه کې کیمرا وستل په نړیوال کچ د خپل حکومت د غوره اقتصادي تګلارې اعتراف بللې ده. خو اقتصاد په هانسیا سی بیسوباتی او ګرانی لا اوس هم د هیواد مرسپن اقتصاد تا استر غواخونه بلی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال ارشد حسین باندې کوي.
فچ په خپل رپورت کې ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د روستي پروګرام لکبله په مالیاتي خساره او د زر مبادله په ذخیره کې بهتري راغلي ده. خو وايي د IMF د نوي قرض پروګرام لاندې به پاکستان ته د ټیکسونو او توانای په څنګه کې اصلاحات کول وي. د کل قامي آمدن مطابق به د ټیکسونو کچه د 9% څخه 12% ته زیاتول وي.
اثر به IMF هی کې پروګرام کا ہے.
دا د IMF پروګرام اثر دی چې د درجه بندۍ نړیوالې ادارې فچ د پاکستان کریډیټ ریټ خکړې دي. مونږ ته د ایم ایف پروګرام ترلاسه شوی دی نو هغه سره د بارني مالی مرستو خلا ډکه شوی ده. هم دغه ته په کتو فچ زموږ درجه بندي خکړې ده او د سره باندې نړیوال فینانسینګ ته زموږ لاسرسي نور هم خشي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د فچ لخوا د پاکستان د کریډیټ ریټینګ ټریپل سی ته درسولو د ګام هر کلی کړي او ویلي دا د پاکستان د غوره معاشي تګلارې په نړیوال کچ اعتراف دی. هم دا ډول د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنګزیب هم د فچ د لوري د پاکستان په کریډیټ ریټینګ کې غوره والی او بیا د سټیټ بانک لخوا د سود په شرکه کې کمی د قامي اقتصاد د پاره یو مهم پرمختګ بللې. د پاکستان سټیټ بانک تیر ورځ د سود په شرکه کې 1% کمی دی او دا کچه د 0.15% نه 19.15% ته راښکته کړی دا. د مرکزی بینک گورنر ویلی د هیواد دننه په ګرانۍ کې په تدریجي ډول کمی را روان دی، خو اقتصاد پوهان وایي ګرانۍ نه ده کمه شوې، بلکې په ګرانۍ کې د اضافه رفتار کم شوې دی.
اسٹیٹ بینک فیل ہو رہا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے.
اسٹیٹ بینک گرانی پر مستقل طور کا قابو کولو کے ناکام شوے دے. دا چے گرانی لگا ڈیرا کام شوے دا دے بنیادی علت دا خوراکی سیزنو خا فصل دے. کہ پا پاکستان کے غنم نو ورزان شوے نونن بہ ہم گرانی زیادہ وا او اس ہم دا ڈبل دا.
مرکزی بینک پخپل اعلامیه کې ویلي بهرانه کاته په مسلسل ډول خکیږي او د دې سرګندون لدی خبرې کیږي چې د قرضونو بیر تستنولو او نورو ذمہوارو باوجود هم د سٹیټ بینک د زر مبادله په ذخیره کې اضافه شوې ده. دا پرمختګونه په داسې حال کې شوې دي چې IMF د روانې میاشتې په سر کې ویلي پاکستان ته د 18 میاشتو د پاره د 2 ارب ډالر د پور ورکولو په لړ کې د عملی پکچه تړون شوې، خو د دې منځوري به ایگزیکټیو بورډ ورکوي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب په دې روستو کې د چین د سورزو د سفر روستو بیرته ستون شوې دي او یو خبری غونډه ته ویلي پاکستان د چین ترڅنګ د سعودي عرب سره د 15 عرب متحده عرب اماراتو سره د 3 عرب ډالرو د پورونو د ورکولو د مودې روستو کولو په اړه خبرې کوي او نوموړي تم سرګند کړي چې دغه هیوادونو سره د پورونو مودا روستو کولو کې به کامیاب شي او دغه عمل به د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF دا ایگزیکٹیو بورڈ دا غونډه اولاند بشپړ شي.
یہ وہ چائنیز کا نام تو نہیں لے رہے IMF اور نہ ہی حکومت پاکستان.
قسم پاکستان او IMF دا چین نوم نہ اخلی، خود دے ٹولو ہسو مقصد بارانی مالی مرستے ترلا سکول دی. پاکستان کوشش کوي چې د بارانی فائنانسنگ داخلا د چین، سعودی عرب او نورو دواړخیز قرض ورکونکو په مرسته ډک کړي.
پاکستان لا هم د خراب اقتصادي صورتحال، سیاسي کړکیچ او د امنیت د ګواخ سره مخ دی او ماهرین هم د هیواد دننه سیاسي عدم استحکام او بے ثباتی اقتصاد تلوی گواخونا گرزوی. لدے وڑاندے دا درجہ بندے نڑی والے ایجنسی فچ پخپل یو رپورٹ کے اٹکل کڑے وو چی دے حیواد موجودہ حکومت تر یو نیم کال پر زی پاتی کی دیشی او کو حکومت بدل شی نو بیا دا سر انتخابات نکی گی بلکہ دا ٹیکنوکریٹ حکومت بجوڑی گی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د هند په سویلی برخو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله د کمرو نړیدو او کورونو پریوتو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. تر ټولو زیاته مرجوب له پکیرالا ریاست کې رامنځته شوي، چېرته چې د باران اوبو کورونه، فصلونه، ونې او بوټي لو کړي دي، پلونه او سړکونه یې هم ړنګ کړي او د ابلاغ نظام قطع شوی. د نور تفصیل لپاره زموږ همکار فواد احمد لامی صاحب د وخت سټوډیو کې موجود دی. ورته کله کوم ستوري مشي
ډېره مننه. سلامات اوسې شخص صاحب.
تفصیل
دا دی چې اول خو به د مړو د شمیر نه شروع کو. ډیره یو مرګونی پیښه وه بیګاش په د کرالا پر وخت چې د هند په جنوب کې وسیمه ده. د شپې په نیمه شپه کې دا پیښه وشوه، خلک ویده وو او د ډیر اورښت له امله ځمکه خوښیدنه وشوه. ډیر کسان پکې مړه شول. شمیرې به نورې هم تغییر وکړي، خو تر اوسه پورې هغه وروستۍ شمیرې چې ما وکتلې نو ویل کېږي چې 130 کسان مړه دي، دا لږ تر لږه، او همداشان په لسګونو نور زخمیان دي. همداشان ویل کېږي چې ګڼ شمیر نور لا لا درک دي وروسته به پیدا شي مړې. د ژغورنې کاروبار را هم روان دی، هڅه روان دي چې نور کسان لا پیدا کړی شي. تر ټولو ډیره زیانمنه شوې سیمه چې دغه د کیرالا ریاست وایناړ ضلعه ده، چې په هغه کې د شپې ډیر کسان چې مړه شوي دي هغه کسان دي چې کاریګر وو او د شپې به په خیمو کې خپل اوسېدل. د شپې په خوب کې په خیمو کې چې ویده و نو ځکه ور باندې خویدلې دوی د خاورو لاندې شوې دي. همداشان په 3000 کسان دروسه پوری امن سیمه ته منتقل شوې دي. فوج هم لیګل شوې دي. د فوج یو ډله چې قریب 200 عسكر دي پکې هغه لیګل شوې دي چې خلکو سره مرسته وکړي. او د کیرالا وزیر اعلی چې دغه پریس کانفرنس را بللې دي ویل دي چې دغه ځمکې خویدنې له عمله یو سیمه بالکل د خاور سره خاور شوې بالکل لمنځه تللې ده. نو دروزه پورې پینځه څلوېک داسې کمپونه لګول شوې دي. دوی ته چې دغه کسان چې ژغورل کیږي دغه کمپون ته ورسول شي. او لا هم په دې اړه باندې د روسي جزئیات یا روسي شمیرې په لاس کې نشته.
په لمه سب د هند سویلی ولایت کیرالا دی کې کال په کال د بشکل بارانونو کې دغه لوی مالی او ځانی زیانونه مخه ترازی کده دی په حواله سره ته وای چې لکه دی
کیرالا اول اشفاق صاحب د هند په جنوب کې یو ایالت ز پخپله یو پروسه کال الته ورغله هم ډیر وشین زیاده ډیر خلې زیاده خو مونسنی بارانونه ډیر لري په مخ خاطر ډیر شینم دی دوه بو تر غاړه دی. خو د دې تر مخ کې لکه څنګه چې تاسو ګوري په نړۍ کې د اقليمي بدلون یا موسمي بدلون را روان دی نو دې په هر ځای کې تاثیرات خپل پریخي دي او قدرتۍ آفتونه ډیر لیدل کیږي په ځینو ملکونو کې. په دغه لړ کې د دینه مخ کې 2013 کې په دغه کیرالا کې سیلابونه راغلي وو او د 400 ډیر کسان پکې مړ شي وو. دغه نه په بعد بیا دومره مرګونه پیښه نه وشوي چې بیا به کاش په وشو او دا د دروسه پوری لا هم یو 120 کسانو مرګ پکې تصدیق شوی دی.
ډیر مننه تاسو.
سلام
مننه. وینزویلا کې 13 ورځې د انتخاباتو کمیسون لخوا صدر نیکولاس مادورو کامیابه کاندید د صدرت انتخاباتو وګرځول شو. د غیروستو ګرد ملک درنې احتجاجي مظاهره شروع شوې دي او دغه مظاهره حال تاسو ته زمونږ همکار اربا محمود علي وړاندې کوي.
د ګولیا دوشنبه په ورځ وینزویلا کې د واکمن ګوند وفادار د انتخاباتو ملي شورا اعلان کړه چې واکمن صدر نیکولاس مادورو د یو 50% رایو ترلاسه کولو سره بری ترلاسه کړی دی. د اعلان وروسته په ګرد هیواد کې د تشدد نه ډک احتجاجونه راپارېدلي دي.
موږ د هیلاس سخت دریځو دخوا هڅول شوي تاوتریخوالي څارنه کوو. زه د وینزویلا اولس ته ویل غواړم که دوی نقصان کړی وي نو موږ ګامونه پورته کوو. موږ د دې فلم نه خبر یو او د ولسي پوځي او د پولیسو د اتحادیې په مرسته ګامونه پورته کوو. موږ خبر یو چې دوی څرنګه کار کوي.
وینزویلا کې صدر د شپږو کالو لپاره منتخب کیږي او مادورو د دویم صدارتي دور یعنی د 2015 نه تر د 2018 لپاره منتخب شوه دی. مادورو په سیاسي توګه د هوګو شاویز نه متاثر دی او په اوسنی احتجاجونو کې د هوګو شاویز یو مجسمه هم راغورځول شوې ده. د انتخاباتو وړاندې مادورو د مخالفینو یو شمېر پلویان نیولی بو او د رایو شمار د کم ساتلو لپاره یې په خارجي ملکونو کې د اوسیدونکو 500,000 غړو نه یوازې 9,500 خلکو ته د رای ورکولو اجازه ورکړې وو. وینزویلا کې مخالف سیاسي مشر ماریا کورینا مکادو ویلي دي چې د دوی 40 صدارتي کاندید ایډمنګو ګونسالیز د مادورو نه زیاتې رای ترلاسه کړې دي. د وینزویلا سپریم کورټ د خوا په مکادو د بندیز وروسته پخوانی سفارتکار ګونسالیز د صدارتي کاندید په توګه راوړاندې شوې دی. مخالف صدارتي کاندید د پر امن احتجاج غږ کړی دی.
دا وینزویلا د ولس پټول هواد کې فعال کیدل د دې سرګندونه دا چې دوی د بدلون خواهش لري. د هواد د ټولو ادارو آئینی ځمېداري دا چې دا اکثریتي رائے احترام وکړي او هر چاته دا حق یقیني کړي.
په انتخاباتو کې د ګډوډۍ داوو د نړیوالو ټولنې پام هم ځان ته راګرځولی دی. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن د ګل دوشنبه د ورځې د انتخاباتو نتیجو په کروالي اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا ضروری ده چې هر وټ په منصفانه او شفافه توګه وشمارل شي او انتخابي چارواکي دي بغیر د سلم لیټ نه معلومات ته سیاسي مخالفینو او بے پلا وسارونکو سره شریک کړي او د انتخاباتو چارواکي دي د ووټونو تفصیل چاپ کړي.
ملګرو ملتونو هم ویلي چې د انتخاباتو معلومات دی ولسته او خودلی شي او که څه هم اختلافات دي په پر امنه توګه دی هوار کړی شي. په یو لیک کې د ارجنټینا، کوستاریکا او د ایکوډور په ګډون د یو شمیر ملکونو حکومتونو د ووټ په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او د ارګنایزیشن آف امریکن سټیټس نه وړاندې یې په سمدستي توګه د یوې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. خو په اټلانټیک کونسل څېړنیز اداره کې د وینزویلا د چارو کارپو جیت رامسی وای د بدلون لپاره د خارجي فشار په ځای داخلي فشار زیات ضروری دی.
زما په خیال کې کیږي نو بدلون به د بهر په ځای د کور د ننه نه رامخته کیږي. زمانه د خیال خبره ختمه شوه. مدورو یوازې حکومت نه کوي، د خپل او د نږدې کسان په دې خبر دي که په هواد کې وور لګیدلې وي نو بیا حکومت نشي کېدی.
د ګل پاورز د وینزویلا سرنوال طارق ویلیام صاحب تور لګولې چې میکادو او نور مخالفه سیاسي غړي د هواد انتخابي نظام يرغمل کولو هڅه کوي خو د څه ثبوت نه دی خودلې. جیف رامسی وای په راتلونکي یو څو ورځو کې بعد د مخالفینو خلاف د زورونې هلې ځلې سیوا کیږي او کېدی شي حکومت دا حالات نورې بدې ته بوزي. بولیویا، هندورس، چین، کیوبا، ایران او روس د مدورو بریا په رسمیت پیژندلې ده خو رامسی وای د سیمې ملکونه د صدر سره ډېر نه دی رضا.
مونږ وینو چې په لاتینی امریکا کې حکومتونه په دې پوهیدل شروع شوې دي چې دا د خی یا د ګس لاس خبره نه ده، دا د جمهوریت یا د امریت خبره ده.
رامسی وای د په خیال سچ را مخې ته کېدونکې دي. د هغه په مقابله کې د اوسنی احتجاجونه په وړو کې د مال کې برابر دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په زراعتو کې د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره زمیدارا یا کاروندا هغه کې پیداوار نور هم سیوا کېدی شي. په بچا خان پوهنتون کې په دغه باندې جوړ شوې یوې غونډې تفصیلي حال د یو خبريال ملک وقاص وړاندې کړي.
د بچا خان پوهنتون 400 لخوا د زراعت د پرمختګ لپاره د یوې غونډې تابعیا په نتیاګلې اپټاباد کې وشو چې پکې د کرنې پوهانو ګډون وکړو. په دغه غونډه کې په دې خبره زور راوړې شو چې داسې تګلارې خپلې کړې شي چې لوجه زراعت مخ پر ترقی شي، څه سره چې د ملک معاشي نظام هم ترقی کولی شي.
دا سه پالیسی فریم ورک ورکو حکومت ته چې هر تاسو دا پالیسی استعمال کې او دا پالیسی چې کوم دی نو دا تاسو امپلیمنٹ کې ان ټرو لیټر ان سپیریټ چې زموږ دا اگریکلچر سیکټر ترانسفارم شي او غیر زموږ دا معیشت او اکانومی ترانسفارم شي.
زراعت د معیشت ملاتړ ګړل کیږي ولې پدې ترقی یافته دور کې هم پکرنه کې نه هو نوې طریقې او نه نوې ټکنالوژي کارول کیږي چې لامل یې کزرات مخ په ترقی نه دی نو ورسره معیشت هم پزې ولاړ دی او پیدا داوار هم د نورو هوادونو په پرتل ډیر کم دی. د صد ترقه لپاره چې د نوې پالیسي جوړول او هغه کاروندګرو ته رسول ډیر مهم دی.
نو چې تر څو پورې نوې پالیسي د ګورنمنت په لیول باندې هغه ته جوړې شوی نه او په هغه باندې عمل نه شوی او هغه پالیسي عام زمیدار ته نه را رسیدلی، کاروندګر ته نه را رسیدلی، نو دا ملک په مخه نشي تللی.
زراعت مخ پړوان دي بوتلو لپاره مهمه ده چې نوې ټکنالوژي خپل کړی شي، څه سره چې بنه اواز زمونږ پیداوار زیات شي ولې بلخوا به معیشت کې هم خواله راشي، د غریبۍ مخنیوي به وشي او بیروزګاری به هم ختم شي. په دې خبرو او تګلارو جوړولو باندې په دغه غونډه کې خبرې اترې وشوه.
ماشينز پکې راوړو، ګیجټس پکې راوړو، کمپیوټرې پکې انوال کو، کم چې اګریکلچر سیستم دی نو دغه ته وایي چې پریسیژن اګریکلچر چې مونږه یو صحیح آیټم کم لکه فار ایگزامپل سره دا فرټیلایزر دی چې مونږه په صحیح وخت باندې صحیح زیتا په صحیح مقدار کې اپلای کو دا شارټلی په ساده الفاظو کې دینه دا پریسیژن اګریکلچر دی. په کار د جدا نمونه کار مونږ پاکستان څنګه ګورنمنت او خیبر پختونخوا څنګه کنټری چې په دې قسم ریسرچ باندې چې دینو هغه زیات توجه
په غونډه کې شریکو پوهانو کوي او خوا په زراعتو کې د نوې ټکنالوژي په استعمال خبره وکړي. نو بل خوا یې حکومت ته هم صلاح ورکړه چې د سیړونو پر اړه کې داسې پالیسی جوړ کړی شي چې زراعت او دې سره د ملک معیشت مخ په ترقی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیو کتونکو د خبرونه په هم پدې ځکه پاتې رسیږي. زه اشفاف احمد سره د خپل همکار بختور شاه او الیاس تاسو نه اخلم اجازه. خوش پاول رہی دلته فهمه.